السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم او ری چې نن په موسکو کې د افغانستان د سیاستوالو او د طالب استاجو ترمنز ناسته وشوه په دې ناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو د هماوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشر پخوانی سلاحکار حبیب الله احمدزی باید په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد د موجودیت په اړه د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته شواهد او اسناد وړاندې کړي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطره خلاص شوی دی ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې 102 او وزرګونه کسانو په پاکستان کې در روژه ماتي وروسته پرون د هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي لاوروف نن په مسکو کې غونډې ته وویل دا وایي موږ له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو غږ کوو موږ پر ټولو خواوو په افغانستان کې غږ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې تایید کړ چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی به یې د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې وکړي خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به خبرې کوي کنه دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سل کلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې او سبا به هم روانه وي په د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې به چې په دې غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي خو نه ده څرګنده چې د طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه خبرې وکړي کنه مسکو ته د طالبانو استازي په داس شرایطو کې تللي چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو حرکت یو ترورستي سازمان بلل کېږي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په غور کې د جان څلۍ له خطره خلاصوي دی په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال محمد رسول باوري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ډیر ژر پیل شي باوري ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی وو په وروستیو کې د سخت باران له امله د غور په ډیر ولسوالیو کې سیلونه راغلل د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلاونو لاندې کړه او د جام د څلۍ د ړنګېدو اندېښنه یې پیدا کړې وه دا څلۍ د جام دریاب ته نږدې دی چې د هریرود دریاب ته وربهیږي دا څلۍ 15 متره لوړ دی د ملګرو ملتونو سازمان د جام څلۍ د نړۍ په هغو فرهنګي میراثونو کې چې له تهدید سره مخامخ دی شامل کړی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله 3 زیاتې شوې وې د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف دا راپور نن خپور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 18 حملې شوې وې خو په 2013 کې دغه شمېر 102 و د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تېر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي و نو شاید په ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو ویلت وي زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوز پر ضد لاریون وکړ هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه لاریون کوونکو د پوځیانو له لورې د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی وو په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرالله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دې اړه وویل
زمیږه او سلیم مضبوطې دي دا خو پکړ د کړای او د پی ټی ایم هغه قانون چې د پښتین قوم د پورای دا ودا کړی دوی کا سام کړای دی چې میړو د پښتین قوم د پورا ژوندون غوړي حق او غوړي او میړه د نیو ته دا جواب ته چې میړه د ریاست د پرشر نه مانی
د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سوله ییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه یې ووژل او څلوېښت تنه یې زخمیان کړل. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسامبلې غړی دی نیولی دی. په وزیرستان کې د پولیسو یو چارواکي آزاد خبریال سیلاب مسعود ته ویلي چې علي وزیر د تروریزم پر ضد ځانګړي برخې ته سپارل شوی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو اړیکو ژغېدلې دي. میرزایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمني د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2016 میلادي کال کې د ازبکستان جمهور رئیس وټاکل سو. د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د مخکني ولسمشر اسلام کریموف تر مشرۍ لاندې د منځنۍ آسیا د دې جمهوریت د اوږدې انزوا د پای ته رسېدو لپاره د یوې ښې موقع په سترګه کتل کېږي. هغه هیواد ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم داسې هڅه ګڼل کېږي چې ازبکستان اصلاحاتو ته هڅوي. د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني پر جمهور رئیس ژغ کړی چې پر دې ټینګار وکړي چې د میرزیایف په تر واکمنۍ لاندې ازبکستان کې ځینې مثبت تغیرات پر یوه ډېره اوږده لار څو ګامونه دي. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره دوشنبې ته ځي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې شوایګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو پر عصري کول او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه مازګرنی پروګرام کې وړاندې اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په یو ناسته کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لوري غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني له پخواني سلاحکار حبیب الله احمدزي غواړي څو په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته سپیناوی وړاندې کړي.
از آقای احمدزی رسما هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ولسور زو راهیسی په پاکستان کې مظاهره کړې دي. دوی وایي چې د یکشنبه په ورځ په دوی باندې ډزې شوې دي. دوی د خپل یو مشر علي وزیر را خوش کول هم غواړي.
د دغه فیاره مشغند نه کوي، د غیر قانوني ده. علي وزیر د زر نه په زر غیر خلوص کو ریډیز د قبلې چا یو معزز رکن قومي اسمبلی ده.
د پروګرام په دوی منی مای کې به تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه خپره کړو. بیا هم السلام علیکم، پروگرام ته خرغلی رازو. لمړی مطلب ته، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په افتتاح کې وکړه. طالب استازی او پخواني افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بلل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او د افغان شخړې د حل لپاره دی د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کینی. لاوروف دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د طالبانو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کاله پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Давай, Россия пуре якин лари, че да Афганистан шхара паузи хал не лари. Соле тарасидел явазе ла сияси ау дипломатику ларо мумкена де. Сергей Лавров паде гонда ке талеб астазута да харкали паларке ла Афганистан шха да толу бахрану зуакуну да ватолу гухтана вокра.
Выступаем за полный вывод иностранных войск.
دوی منګل دې هواد څخه د بهرنوي ځواکونو بشپړ وطن غواړو منګ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه پکې شامل وي غک کو چې ژر تر ژره خبرې ترې پیل کړي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوار لس طالب استازي په داسې وخت کې پروسه کې له پخوانیو افغان مقاماتو سره غونډه کوي چې طالبان لا هم پروسه کې د یو ترورستي سازمان په توګه ثبت دي د طالبانو د قطر د پلاوي یو غړي شهاب الدین دلاور د مسکو غونډې ته وویل
افغانستان اسلامی امارت لگاونډي او سیمه او د نړۍ له هیوادونو سره مثبت اړیکې غواړي نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم داس غمل شي چې افغانستان ته له باندې نه څوک د ضرر لاسونه راوږده کړي د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادونو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي
پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر پخوانی چارواکی او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري د غراس په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نوموړی بل طالب استازو سره وګوري او کنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د طالبانو استازي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې وکړي نوموړي ندی ویلي چې طالب استازي بل افغان سفیر سره وویني او کڅنګه د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې دالي شورا د مشر د ګډون پړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما بنمایند
هغه وای د افغانستان او روسیې د سل کلنو اړیکو په منځبنده کې د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالی شورا په استازیتوب ګډون کوي خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي تا به ناشته ټکی سولې ده هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبری سولې ته د رسیدو په هدف دغه موارد په پام کې نیسي موږ یې هرکلی کوو
طالب استازی او پخوانی افغان چارواکی په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري
د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ څپه او فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقی فساد په اړه باندې د شویو ادعاو څېړنه یې پیل کړې ده د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولی نن په یو کانفرنس کې ویل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی چې دا کوي په ارګ کې اخلاقی فساد موجود دی باید د خپل ادعا د ثبوت لپاره دوی ته ورشي او شواهد ور وړاندې کړي ارګ ماڼۍ ویلي چې دا قضیه به په جدي توګه باندې تعقیب کړي د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی ویلي چې په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي د همداشي په کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه موږ ته رپورټ راکوي
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د حبیب الله احمدزی لوري په ارګ کې د اخلاقی فساد د لګول شوی او تورونو قضیه څارنوالي ته رسیدلې ده د دې ادارې ویان جمشید رسولی د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوی چې اسناد او شواهد وړاندې کړي
لوی څارنوالي دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې هغه
دی وایي د افغانستان لوی څارنوالي د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنځشنبه ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغه اسناد او شواهدو په استناد خپل څېړنې مخ په وړاندې یوسي
او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاده قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شان تور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لوري د نامه شروع اړیکو لمخې ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم غبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنې کړې دي. مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل مو اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي حبیب الله احمدزی باید دوی ته ورشي او د خپلو اداو سپیناوی وکړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی دا کړې و چې په ار کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی دی. دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې که هر ښځه او یا ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال زورونې سره مخامخ کیږي قانون ته مراجعه کولای شي. لکه غلی عظیمی سره فریبا ظاهر مرکه کړي او په دې اړه په اساسي قانون کې د اداسي مقرري په اړه پوښتنه چې کولای شي په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې مخه ونیسي.
د جنسي زورونې په اړه خو موږ په ډیرو قوانینو کې احکام لرو چې له هغه نه ښځو وړاندې د تاوتریخوالي قانون دی چې هغه تقریبا لس کاله کېږي چې ماخوذه ده. په کودي جزا کې هم چې دي تقریبا یو کال مخکې نافذ شوی ده، ځینې احکام پیشبینی شوی ده او یوازینی اساسي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د زورونې اوازې د نن قانون ده چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسې راته ووایئ چې د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه میرمنه د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو خو جنسي زورونه ده او بل هم کیدای شي چې ځینې عمل د دې په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د اداره په سطحه جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا پنځه جوړ شوی ده. که چیرې دغه قضایا واقع شي بیا ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغې ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلی شي؟
دا عمومي ده، که جنسي پیری ده که نور عمل وي یا کمیټه بررسی کوي. نو که چیرې څوک چې د دغه اعمالو مرتکب شوی دی کیدای شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کیږي، هم کیدای شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې تعدیبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کیږي کومو مسلې ته یا کوم عمل ته موږ زورونه وایو، یا جنسي یا عادي زورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي زورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده او په کود جزا هم کې تعریف شوی ده. جنسي تیری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول اذیت او هر ډول زورونه په تر دا قانون لاندې راځي. خو
عظیمي صاحب، زه یوارې بیا هم غواړم په همدې ځای کې تم سو. مثلا پرته له جنسي تیری نه لفظي ځورونه ده، مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي، آیا دغه موارد هم په ځورونې کې راځي؟
لا او کېدلی شي. هو لفظي کچه یو ښځې ته کنایه وایي، یو ښځې ته پنځلې کوي، یو ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري، بیا کېدلی شي چې د قانون پر اساس په هکله بیا تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون.
د ازادي رادیو مرکه مو واورېده. د افغانستان د عدلي وزارت له یو چارواکي سره چې د دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه باندې له قانوني لحاظه له موږ سره خپل تحلیل شریک
کړ. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د دغه ولایت په شمال کې د خپل لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي. چارواکي وایي د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادبا اوان گاونډي پاکستان د استخباراتي شبکې غړي هم جنگي یو هڅه کوي. د کندهار په شاولي کوټ کې خپل اکمالاتي تړلې لارې د جنگیالیو په مخ خلاصې کړي او گاونډي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. صادق رښتینه د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ته تللی او په دې اړه دغه راپور را لېږلی. شاولي
کوټ ولسوالۍ د جنوب درې ولایتونه روزګان، زابل او ویلمن سره نشلوي او د چارواکو په خبره په خوا د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مهمه لار وه. د شاولي کوټ امنی کمانډان باچا ازادي راډیو ته وویل لکه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو ستر مرکزونه له منځه وړل شوي او جنوبي سیمو ته له پاکستان څخه تلونکي لارې تړل شوي، هغوی اوس یوازې د جنګي ډلو په مرسته د خپل بوري لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي.
شاول کو ټول غرنی ولسوالی د دشمن او رابطه چې د پاکستان راوړي زی لمن ته یا روزګان ته یا بول ځای ته اول لارې په شاول کوټ کې راوځي، نو په همدې خطر باندې د خپل گشت گزار او ډیروالی شروع کړی دی. بیا هم ډیروالی په دې شروع کړی دی چې موږ سخت مخالفت کوو او د دې هغه پلانونه چې د پکندار یا نور ولسوالی ته لري هغه موږ د دې نه مخکې چې د خپل ادب ته ځان ورسیم موږ تر مخه ورخونسا کوو.
په عین وخت کې د شاولي کوټ د امنیت کمانډان مرستیال محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ډلې زبریدونه سره بهرني جنگیالي په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI غړي مرسته کوي او دوی په څو ځله جسدونه له اسناد سره د جګړې په ډګرونو کې موندلې.
موږ په څو وار په عملیاتو کې د دې څخه چې مړي پاتې شوي دي، موږ د پاکستان د ISI د خوا څخه موږ د خلګل ته مړي په لاس سره غلي دي، بیا سره سلیپ موږ څخه انتقال کړي دا غو سره رسمي کارتونه وو ارڅو سره یې دی نور هیڅ توان طاقت نه لري دی ولست تشويش شي دی نور د جنگ توان طاقت نه لري دی ولست تشويش شي ولست په عذاب دی د ولست په زور ډوډۍ د ولسخه په زور چیل اخې د ولسخه په زور چاندا اخې.
د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي پرداس محل یاد څرګندونه کوي چې وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ لویدیسته د خاکریز لوی لار د تیرې وکال رئیس د ترافیک پر مخ تړلې و چې امنیتي چارواکو یې تازه د خلاصولو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ ولسوالۍ د امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتل له کندهار به ورشو روزګان ته ده او بخیده هلمند ته ده. هلمند امنیه قمندان وی پتیرو لس ورځو کې نوی وسلوال وژلی دی. سمنمل حسام الدین هلمندی د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبرې کړې. هغه ویلی د هلمند په یو شمېر سیمو کې مزاحمتي عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډلې بریدونه وکړي لمینځت للی. د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې دا خبرې وکړلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د هلمند په ځینو امن او مرکزي سیمو کې هم د طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او خلک اندېښمن کړي دي. الیاس دایی د هلمند له امنیه قمندان سره د هلمند وضعیت باندې خبرې کړې.
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا ندالی باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناورد ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او وایي کومک سره سوی دي. دشمن په دې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غړتلفات لیدلې دي.
کشمیر ته وسه د وسلوالو او پاینال کې پولیس ته کوم تلپات وسلوال پوز تلپات د کشمیرم درمل میشه
کم تلپات چې طالبانو یا دشمن ته وشته چې مشکه معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر نیمه نفر پرې دی تلپات لري مرګ لري جوب لري چې هغه کې زیاتره کمانډانان ستوي دي چې په مټر کې یو ځای بل سره انتقال دل یا په کمین کې لګیدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی د غوی موجودیت د غوی وای مملاتړ سره
دا غوی مملاتړ یا موجودیت سره په هماهنګي کې په زیاتره خپوی کومک یا تایروی کې د مشترک کومک هماهنګي چ کومک سره کې
کومدا څه په لشکره شهر کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستل اصلي لامل دغه مسلې چې شې ځکه لشکره مخکې تر دې دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پښتو
دا خو چې مخکې غلاوی کمی وي یا اوس غلاوی زیات سواله د اصلي عمل مسکنات یا غربت مخکې استی و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې کم زرات و اوس هغه شان ټول کم سوی دی یعنی کار نسته اوس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکی کوي چې نه دی توانې دلی چې د غلا او مخه ونیسي تاسو لسره وړنې ملري غلو مونې ولې دي دغه وروستۍ غلا چې د سرپان وسول ده په اړه کله معلومات راکړي څنګه ډول ده
پولیس په خپل تلاشي په خپل چکپاین باندې څلور ساعته ولاړ دي پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده د غلا ګرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکي په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکي پولیس خپل کار کړي تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی یادي شپږ دېش نفر گیر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې دیارلس نفر هم تر تعقیب لاندې دي
د هلمند له امنیه قمندان سره مودا ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بنو کې پښتون ژغورنی غورزنګ تیر شپه د تخیلو خړکمر پیخي او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر د نیولو پر ضد لاریون وکړ دوی د تخیلو پیخي ته د ملګرو ملتونو د پلاتون کې پلاوی د غوښتنه وکړه او ویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره راخوش شي د یک شمې پورس د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په د تخیلو سیمه کې په لاریونوالو باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي او ګڼ کسانو ته مرګ ژوبل اوختي پولیس بیا وایي چې لمړی په سرتیرو باندې د دوی لخوا برید شوی او دوی په ځواب کې په خلکو باندې برید کړی دی په دې اړه عمر وزیر رپورت را لېږلی
دغه لاریون پس د پولیسو او غورزنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورزنګ بنو مخکشان او غړي پولیسو گرفتار کړي چې پکې ندیم اسکر سردار عارف وزیر حاجی عبدالصمد خان بلال پښتین عابد او نور شامل دي د پولیسو او بنو خبريالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي د تیرې شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکش بخنیاز اډوکیټ وویل دوی د خړکمر پیخه بین الاقوامي پلاټنې غواړي
زه په خپل باندې مرشوای ټول د کمپلینټ یو او هغه وجود د مو خلاف پیارو کو د میر ملګرا د علي وزیر باندې وته ورې د ریمانډ او خسته دا پوښتنه کی مه کسنه پونه نه را دی یو اف آی آر کړه دا دغه اف آی آر امیش غند نه کوي د غیر قانوني دا علي وزیر دا زرنا په زر دی خلاص کو ری دي د ویلی چا یو معزز رکن قومي اسمبلی دا
بل طرف میرم شاه کې د پارون ناکامي اسمبلی غړي او د غورزنګ یو مخکش محسن داوړ په مشري کې درنا پیل شوه او درنا یا ناستې ویناوال وای تر سوچې ټوله غوښتنه یې منل شوه نوي درنا بای جاری وی دغه درنا ته د سیمه نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپلوي ناکه وویل
ملګری په ماډل ټاون شوکیا وشوا دوه کډریکا سون په شمړوي هیڅ فرز ذکر شي
جوډیشل کمیشن نه جوړ شول، عدالت سو موټو اکشن فو غوستو اے سپیرا دیگه خبره تحقیقات روان دی امو پودیشن نزیوت امو پودیشن نزیوت ملگری زخمون شول پولاس نزیوت امو مرگری شاهدون شول اولتا پو میش دا الزام لگوی چه دا تشددی تو کرای دا
شمالی وزیرستان کی اللہ هم در رابطه ټولې ذریعے موبایل انټرنیټ ڈی ایس ایل تړل شوی او کرفیو کې نرمی شوی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه داسې حیران پاتې کېږم چې دغه ملک د روسانو د راتګ دپاره ویجاړ سو، په زرګونو ماشومان یتیم سو. فکر کوم چې دغه یو زیاد وخت دی. زه فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یوه خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
سایل ترخیرم د کابل دی وشتن نه اوسیدون ته ایمه او سکم ناستا په مسکاو کې ده په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو و د ورېده خیر زنه ګړمه باید د افغانستان ته د یو صلح او مذاکرات را مابین ته شي سو د ټولو افغانانو د مسلمانانو د خیر وي بلکې د کلی سیاسیونو خپل ګټي او مطلبونه دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نړیوال ځواکونه باید بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. لاوروف دا غوښتنه نن په مسکو کې په هغې غونډه کې د خبرو په وخت کې وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلی دي. دا غونډه رسمان د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. دې غونډې ته د طالبانو لخوا د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله ورغلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام څلی له خطره وتلی دی. د دې وزارت د فرهنګي چارو مرستیال نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جام څلی ته د سیل له امله ورپېښ خطر د ولسي خلکو په هڅو کم سوی دی او خلکو د دې څلی د ژغورلو لپاره حشر کړی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وویل چې ډېر ژر به د دغه څلی د بیا رغولو کار پیل شي. او د جرمني جمهور رئیس نن په ازبکستان کې د هغه هیواد د ولسمشر سره وکتل. د ازبکستان جمهور رئیس په تاشکند کې نن خبري اعلان ته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي ورځنۍ لوبه کې د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه. د دې سیالۍ ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او د توپاچونې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 116 منډې هدف وټاکه چې انګلستان لوبډلې یاد هدف د یو لوبغاړي په سجدو د سیالۍ په 19 اور کې پوره کړ. افغانستان له دې وړاندې په خپله لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل سي. افغانستان به د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د انګلستان په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په بیلابیلو ورزشي برخو کې ملي لوبې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایي رئیس داود محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړېدو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده.
شکی کمیته ارزیابی کنن و طرزالعمل مسابقات سرتاسری را ترتیب کنن و با فدراسیون هماهنگی کنن. او رشته هایی که شرایط مسابقات پوره میکنه این امکانات آمادگی مسابقات داشته باشه.
د سیالۍ د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل په بیلابیلو ورزشي لوبغاړو کې جوړیږي. او د فوټبال پخوانی او اوسنی ستور او ځینو مشهورو کسانو یو خیره لوبه جوړه کړه. د ورزشي ویب سایټو د معلوماتو په اساس یونتوس د فوټبال ټیم تیر شپه د یو خیره لوبې د تحقیقات لان ټیم او د ایتالیا د سندرغاړو منتخب ټیم کوربه وو. دغه لوبه درې د دو په مقابل کې د تحقیقات لانو ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د دغه لوبې عواید چې د زړونو لوبې په نوم نومول شوي په ایټالیا کې دوه موسسو ته چې د سرطان ناروغۍ په برخه کې پلټنې کوي ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولی دی. اوس د پروګرام په دویمه نیمایي کې لومړی راپور له غزنی لرو. که یوې خوا ته د غزنی ولایت له اتلسو څخه اتلس ولسوالۍ هم په ټوله توګه باندې سقوط یا هم مرکزونه غزنی ته انتقال شوي او یا یې لارې بندې دي، خو تېرو ورځ افغان ځواکونو د دغه ولایت یوه سقوط شوې ولسوالۍ دهیاک بېرته نیولې او فعاله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځای محلي او نظامي چارواکي وایي دوی به بېرته د ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې له وسلوالو ونیسي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی. ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډې اچار تفریح خپرونه هم خپره شي.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې له تیر کم یو کال څخه وروسته د غزنی دی یک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دوی وایي دغه ولسوالۍ پرته له کومې جګړې او مقاومت څخه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېر ورځ سهار شاوخوا 8 بجې زموږ امنیتي ځواکونه د یک ولسوالۍ مرکز خواته وخوځېدل چې د یو ساعت پترس کې وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قوماندانۍ ودانۍ د وسلوالو له ولکې څخه بیرته ونیسي.
نوري زیاتوي نورې ولسوالۍ به هم همدا ول د وسلوالو لښتونه پاکي او په اړه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی محلي او نظامی چارواکي هم وایي په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راځي. د غزنی والي وحید الله کلمزي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته په روان کال کې درانه تلفات اوښتي دي.
تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې په غزنی کې د امنیت ساحه حقیقی دیم عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ولسوالیو کې به عملیات سره کېږي او کوشش وکړو چې غزنیوالو ته یو ډاډمنه پر امنه فضا رامنځته.
د غزنی د یک ولسوالۍ د تیر 2013 کال په اګست میاشت کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ونیوله چې هغه پر غزنی پراخ بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د دې یک تر څنګ په دغه ورځ د غزنی مرکز ته څیرمه خواجه عمري ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوېده. د غزنی ولایت له 1300 ولسوالۍ یا هم په ټولیزه توګه سقوط یا یې هم مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال شوي او یا یې هم لارې بندې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او ښه چارې. دا ونه د نیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستۍ څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پېښې زیاتې شوې.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو،
دا نه موسی قتل نه ده بلکې د عمد قتل ده.
اول خدای اعدام مغرده و د هیڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه کړي.
چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل پجرات ویل شته دی. هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خزو دغه ډول وژنو ته د ناموسی قتلونو نوم ورکول کیږي؟ قانوني پاړه څه وایي؟ اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي؟ او دغه ډول پیښې د نورو خزو په ژوند څه اغیز پرې باسي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی هم دغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي. د خلکو نظرونه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 46 هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی.
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنې لخوا د هیواد له 4 ولایتونو څخه رالېږلې دي. په منځ کې
شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې سوي.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګون تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي چې اووه یې د قتل پیښې دي. په دې شمېرو کې د ښځو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غویي میاشت کې په کابل کې وشوې. د غویي میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د مېړه او زامنو له لوري ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویانده او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه. د مینې منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخواني مېړه جاوید له لورې وژل شوې.
ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا خواهش لرم دا خلک دې دام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غویي په څلېرویشتمه نیټه یوه بله بوږنوونکې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمني سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي.
در دو ماهی که شو
د 1398 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15 تر شپږ پیښې ثبت کړې دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کېږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کېږي، او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کېږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
ټول سال شاید مورید خیلی زیاد شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سړک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړې ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال د دریو نه تر څلورو د عقل او بالغو افرادو لیدو او د یو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغځي باندې فایل او مفعول دواړه وزل دا ناموسي قتل ده. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سړک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه ده بلکې دا عمدي قتل ده.
له بلې خوا د یو شمېر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملینو تیښته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې توره نوي چې د خپلې دندې په تر سره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یو جوړښت، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د بې مسؤلیتۍ نه نور ووزي او احساس د مسؤلیت وکړي، امنیت تامین کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د دې هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کی فقط د فوتوکاپی ماشین نه دی استلی وسی، هغه تکراری چیرې دی چې راځي په پراخ استوګه باندې ذهنیت سازی نه کړي، خلک د خزو احترام ته یا د خزو د حق د پیژندو لپاره ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي.
نو موړی وایي چې د خزو چارو وزارت ک چیرې غوړی فعالیتونه یې ګټور تمام شي نو خپل پالیسي او کړنلارو ته دی بیا کتنه وکړي. خو دغه خبرو په مقابل کې د خزو چارو وزارت ویلی چې دغه وزارت تر خپل وسه پوري د خزو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل چې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغو هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ داد خواهي کړي، موږ داد خواهي کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو سره پاتره کېو دلیل هم دغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بې غوري او دومره بې پروايي او دومره د خپل مسؤلیتونو په برابر کې بې تنهایی کړي، یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې؟ درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خفه کړو.
خو د کورنۍ چارو وزارت داخلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عملین ونیسي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي دوی توانېدلي د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پاریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا اعدام موږ ردوو، دا هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره د ته متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل وکړي. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه بیا دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا همیرا حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نه شي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چېرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کېږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خیلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نه شي نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنان که چېرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پرې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس پایست مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 564 ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي. او د جزا کوډ په 504 ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 20 کلونو کم او له 30 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 504 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یې مرسته په ځان وژنه تمام شي نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکی. دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده. دلیل یې همدا ده چې د خلکو فرهنګي کچه تعلیمي کچه دا ډیره ټیټه ده او بیکاری هم دلته په دې ملک کې زخته زیاته ده.
سے کہ خزینہ و جنا پلوڑا کچا قتل کی گی خاص کر زخپلا کلچی دی دن دی پلوڑ زم دا ویرا را سراوی چی دی دا سی یوی حادثی سر مخمشو نو دا سونز جیر زیادی دی او شخصا زخپلا جیر متاثر شویم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
نتشا اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
د ګوړی اچار خپرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دیو کی چروشا په خیر تی رشی او سم ساسو پام راړو هغه ذهنی آزموینه ته چې د ګوړی اچار لخوا تاسو ته برابر شوی.
مننه مننه کور موادان. درنو اوریدونکو په نننۍ ذهني آزموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکي دغه ښاغلي دي: محترم زیرک خان کن ذهنه، اوخیارګل سودایی او تلوسه خوشاله. ژوندی اوسئ. او د بی ګروپ ګډون کوونکي مو آریاو ښاغلی خایسته میر تندخوی، ګنګس الله پسد او اغلی ګونګی بلبله. په ویاړې لاسونه وپړکوئ. ودان اوسئ. ډیره ډیره مهرباني. زموږ د خپرونې اصول دا دي چې هره پوښتنه که کوم ګروپ په دریو ځوابونو کې ونه وایله، پوښتنه دوم ګروپ ته راجی کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري، یعنی د یو ځواب حق لري. که ځواب کړه خطر ښه، او که ځواب نه کړه بریا د لومړي ګروپ په ګټه اعلانېږي. دواړه ګروپونه پوه شوئ؟ اوس راځو د خپرونې لومړۍ پوښتنې ته. لومړۍ پوښتنه وروسته له هغې کوو چې دواړه ګروپونه رضایت ولري.
موږ ځواب ورکوو ای ګروپ.
مهرباني، پوښتنه پیلوم. هغه څوک دی چې دوه ځایه مو علالوي او خوشاله هم تاسو وئ؟
زما په نظر قصاب دی.
نه، ځواب سم نه دی.
زما په نظر دکاندار دی. دکاندار؟
غلط.
زی وایم سیمساری والا دی.
نه، ځواب مو سم نه دی. اوس به بی ګروپ ځواب راکی. سوال بیا تکراروم. هغه څوک دی چې دوه ځایه مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وئ؟
زی وایم
نه زی خپل وایم.
خزه بلبلته وایا، ته خو نسوارم نه کوي، مغزه دی کار کوي.
ډاکټر دی، یو ځل فیستر نه اخلي علالوي دی او دوهم ځل در ملتون یې خپل دی، هلته یې ښه سم علالوي.
بلکل سم ځواب دی راکل. چکچک ورته ووهئ. اوس دوهمې پوښتنې ته راځو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي.
بالکل تیار یو، مهرباني وکړئ.
هغه څه شی دی چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي؟
پیدا مې کړ لالا مې دی، ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي.
کینه بلا دی وه، ستاسې د کور پوښتنه نه ده، و د شرمولو پوښتنه. زه وایم د روژې میاشت ده، د ورځې وي او د شپې نه وي.
نه، ځواب غلط دی. ما ویل چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي. روژه خو په کال کې یوه میاشت ده.
اوکې، ښه څه چې خدای راته وشرمولې.
غلی شئ لیونیانو چې زه ځواب ووایم.
مهرباني وکړه.
د ښار دوکانونه دي.
نه، ځواب غلط دی. دوکانونه شپه او ورځ په خپل ځای دي، دوکانداران یې نه وي. راځو ای ګروپ ته. ای ګروپ د مشورې حق لري.
نه دما بیخي
مشوره هم خلاصه شوه، ځواب ورکئ.
زه ځواب وایم.
ته په څه پوهېږې؟ اسم روزی اخیسته، پرېږده چې تلوسه ځواب ورکړي.
او رښتیا وایي، زه یې ځواب ورکوم.
مهرباني.
د پولیسو چک پوستونه دي، د ورځې وي، د شپې څوک په دوربین کې نه ویني.
بالکل سم ځواب دی راکړ. چکچکی ورته وهئ. اوس راځو د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته چې لومړی به یې د ای ګروپ ځواب راکړي.
سمه ده؟
سمه ده
ای گروپ برا تو وی اغا چوک ده چی نمر ده نجوانده
زموک ده کلی جوانده گره سایدو ماما ده یوه اونه مخ که ده خره نوور زیده ملای ما تشوه پا زای پرود ده چی ده زوی نه پخته نوکره چی چنگ ده پلار ده وای نمر ده نجوانده
نه نه جواب سم نده
زه
جواب برکو
مهربانی و خیار گلا
دادا گل چرسی ده چی خمار وی وای دوکی می درد کوی او چی نشوی وای طول اندامونه ممره پده دی بس نمر ده نجوانده
جواب کاملا غلط ده تلوسی جواب تا تپاتشو
دادسه کهی
تیارایم زه وایم چی نه دادا گل چرسی ده او نه سیدو جرندگره ده نو ات من پا تاسه ترور ده مخامخ ده شیرین ترور سپتو نکوی او ورتوی طول کلی پا تا آباد ده پس شاوی خدای ده ده ووهی ده سغله ده چه ده سپگو گمونز گیر تاور شی آغم پتوی
تلوسی سوال یاو زی که و او تلاری بلی خواتا جواب ده غلط را که ورزو بی گروپ ده او لان جواب ده را که چه ده خپراوان وقت کم ده
زخو پونشون پا ده سوال بنده
ولاد مام سر پی خلاص نشو
زی وایم
مهربانی می وایا
ده دولت مامور ده میاج که پنزل سرز مور ده پنزل سرز وجه گرزه ام داده چه نمر ده او نجوان ده
آفرین بلبله جواب ده بیخی سام ده چکچکی ورتا وحی د نننۍ ذهني ازموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی هیله ده پروژه کې خوان ترې واخلئ خپرونه پای ته رسیږي په خدای مو سپارم ښې چکچکې ورته ووهئ
دوستانو ذهنی ازموینه خو مو واورېده هیله ده چې ورته خندلی مو وي او اوس هم یو بیړنی خبر لرو چې همدا اوس را ورسېدو دا تاسې او دا هم بیړنی خبر اوس هم پام وکړئ هغه بیړنی خبر ته چې همدا اوس را ورسېده د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه بې خبر آژانس ته په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې دوه کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کیښودل شوه چې یوه اونۍ وروسته خان میر دعوه وکړه چې نوموړي کلینیک ته وقف شوې ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون له مخې دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابته شوه چې د نوموړي ځمکې قباله د خان میر په نوم ده ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یوه بله پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کیښودل شوه خو د سروې وروسته انجینرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان له مخې د څلوېښت متره سړک په سر راځي کیدای شي چې زر ړنګ شي او غیر قانوني کار دی خو سږنی کال یو ځل بیا د کلي د خوړ نه پورې غاړه په لوړه غونډۍ د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کیښودل شوه خو کلیوال راضي نه دي او وایي چې که خوړ کې اوبه ډېرې شي د ناروغانو رسول کلینیک ته ګران کار دی ناروغان به یا اوبه وړي او یا به یې په لاره سا ورکړي وي د دې نه ښه دا ده چې ناروغان د پخوا په څیر د ښار کلینیک ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو خبر خلاص شو خبر خلاصو اوسم یو وړوکی کومیدی شیر لرو
د دوستانو په اجازه
ارشاد ارشاد
زمونږ کور خود لیدلای کنه زمونږ کور خود لیدلای کنه هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولال دی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی په همدې لار باندې خ مخ کې راشه په همدې لار باندې خ مخ کې راشه خپل نه را پوری وزه اول پټی کې شین شوتل ولال دی اول پټی کې شین شوتل ولال دی په همدې پوله به خ وړاندې راشه دیونو منځ کې وجرند رازی د دغه جرند جرند غړای می لا د پخانه دی چلم یار دی بس دم دنه به پښتنه وکي بس دم دنه به پښتنه وکي چې می سیدو خانه خراب پکار دی هغه زموږ د کور ادرس درکوي هغه زموږ د کور ادرس در
درنو اوریدونکو دغه خبرونه مریم توخی برابر کړی و او برخه خیستون کی و هارون گلزاد حیا اوریا خیل شفیقه لکنخیل ستاره امینی حسین حکمت برای افغانپور نجیب الله او ز صادق سپنغر تر بل خبرونه مو پلوی خدای سپارو خوخه و خوشاله اوسئ.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nadi la muhimu pesho khabrawi.